السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د نهه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګول ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې ترته زه محمد اکرام سلمی شي وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سر نړیواله ادارې اف ای ټی اف وفد د پاکستان د درې ورځني سفر په وخت نن د دغه هیواد د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي. د ترهګر ډلو ته د مالی مرستو او د پیسو سمګلینګ مخنیولو لپاره د پاکستان حکومت اخیستل شوو ګامونو جاج واخلي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایټ هاوس ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په وخت په یو لاسلیک کړي حکم کې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمنی تسلیم کړي. او د امریکې صدر ټرمپ د ګول پورز د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې د روسو لاسوهنې په حق لا د پلټنو رپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ستاینه کړي. اخوا د ډیموکرات پارټي مشرانو د نوموړي د پوره رپورت ښکار کولو غوښتنه کړي. او ساسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیواله ادارې اف ای ټی اف وفد د پاکستان د درې ورځني سفر په وخت نن د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي. د ترهګر ډلو ته د مالی مرستو او د پیسو سمګلینګ مخه نیولو لپاره د پاکستان حکومت ته اخیستل شوو ګامونو جاج واخلي. اف ای ټی اف ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیولو لپاره د اطمینان وړ ګامونه نه پورته کولو په سر د پاکستان نوم په ګری لیست یا خړ فهرست کې اچولی. پاکستان د روان کال جنوري میاشت په 2 نیټه اف ای ټی اف ته د پورته کړو ګامونو په حق لا رپورټ ورکړو، خو اف ای ټی اف د پاکستان لخوا پورته کړل شوو ګامونو نه مطمئن نه و. د اف ای ټی اف سره د لیدو کتو وړاندې اعلی پاکستانی چارواکو ویلي د ترهګرو مالی مرستو مخنیولو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د غزا پټۍ نه په اسرائیل شبي د راکټ حملې په ځواب کې د واشنگټن دوره لنډه کړې ده. اخوا د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د نوموړي د سفر په وخت په وایټ هاوس کې یو حکم لاسلیک کړی چې پکې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمني تسلیم شوي. صدر ټرمپ ویلي دغه کار ډېر وړاندې کول په کار وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي د ټرمپ لاسلیک نیمه صدۍ وړاندې ترلاسه کړل شوي پوځي ګټه په سفارتي ګټه کې بدله کړي. شام د ګولان په غونډو باندې د صدر ټرمپ اعلامیه په خپل واکمنۍ او علاقایي سالمیت باندې یو حمله بللې. اسرائیل په کال 1978 کې د شپږو ورځو په جنگ کې د ګولان غونډې قبضه کړې وې، او په کال 1971 کې دغه سیمې په خپل ملک کې یو ځای کړې وې. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ګول پورز د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس تلاسوهنې په اړه د پلټنو رپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ساینه کړي. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو د نوموړي د پوره رپورټ ښکار کولو غوښتنه کړې ده. په وایټ هاوس کې د وینا په وخت ډونالډ ټرمپ ویلي رابرټ مولر په ایمانداري سره خپل کار ترسره کړی، او دا چې د نوموړي نتیجې 100% هغه شان دي څنګه چې په کار وي. د اتوار پورې د امریکې اټارنی جنرال ویلیام بار د رابرټ مولر د 2 میاشتو د پلټنو رپورټ خلاصه خپره کړې وه، د کوم په نتیجه کې چې د 10 نه زیات کسانو باندې په عدالت کې په رسمي توګه تورونه پوره کړل شوي، او د ټرمپ سره نږدې ملګرو پکې خپل جرمونه هم منلي وو. ویلیام بار کانګرس ته په لیګلي خط کې ویلي رابرټ مولر دې نتیجې ته رسېدلی چې روس ته کوم شک په غیر د امریکې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو دا چې صدر ټرمپ او د نوموړي صدارتي کمپین د ماسکو سره د ډونالډ ټرمپ په ګټه کې ملګرتیا نه وکړي. اخوا کرملین د ګول پورز د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر رپورټ رد کړی دی. د کرملین میان دیمیټری پیسکوف خبریالانو ته ویلي په دغه مسله باندې د روس اصولي دریځ ښکاره دی چې هیواد یې د امریکې په شمول د نورو ملکونو په دننه چارو کې لاسوهنه نه ده کړې. د برتانیې د پارلمان غړو د ګول پورز ناوخته په یو قرارداد خپل رای ورکړې چې د یورپی یونین نه د برتانیې ځان لکې دوه واک اختیار د وزیر اعظم تیریسا می نه په خپل لاسو کې واخلي. د برتانیې د پارلمان په کته ایوان یا هاوس آف کامنس کې دغه قرارداد د 372 په مقابله کې په 371 دیرش رایو سره منظور کړل شوی دی، چې پکې درې حکومتي وزیران هم شامل وو، چا چې په دې وجه د خپلو څوکونه استعفا ورکړي چې د دغه قرارداد په حق کې رای ورکړي. د تیریسا می حکومت د ګول پورز منظور شوی قرارداد د ملک راتلونکي لپاره خطرناک بللی دی. وزیر اعظم تیریسا می د یورپی یونین نه جدا کېدو په سر شوی تړون د پارلمان نه په منظورولو کې څو ځله د ناکامۍ سره مخ شوی. پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه غوښتنه کوي چې د ځان لکېدو په تړون کې د یورپی یونین نه زیات مراد ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ستکنیکی مسلې لکبل تاسو زمونږه خبرونه د عام معمول په شان هغه رنگ په اول کې و نه اوریدلې، خو اوس دغه ټکنیکی مسله او ستونزه حل شوې ده. او اوس راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف وفد د پاکستان د درې ورځني سفر په وخت نن د اعلی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کوي چې ترهګر ډلو ته د مالی مرستو او د پیسو سمګلینګ یا قاچاق مخه نیولو لپاره د پاکستان د حکومت اخیستل شوو ګامونو جاج واخلي. اف ای ټی اف د پاکستان نوم په گری لیست یا خل فهرست کې اچولې دي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته منګه همکار شعیب زاده په یو رپورت کې وړاندې کوم.
په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو را لیګلو یا منی لانډرینګ مخنیوي او د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ډله به نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونو بیا جاج اخلي. یا د ډله به د درې ورځو پورې د پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو، د ترهګرو ډلو پر ضد پورته شوي ګامونو او د ادارې لخوا پاکستان ته ورکړل شوي ویش ګامونو په اړه د پاکستانی چارواکو نه پوښتنه کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه مهتاب هیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستانی چارواکو لپاره اسلام آباد ته راغلي ډلې مطمئن کول یو لوی چیلنج دی.
اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی اب ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ہم واقعی آن دی گراؤنڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یا بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں.
نوموڑے وائی رشتہ خبر دادا چې د پاکستان امنیتی ادارے با اوس دا خای چې دوی د پاکستان دننه د ترهګرو او بندیز لګې دلې تندروا ډلو پر ضد عملی ګامونه پورته کړي او ورته سزا هم ورکوي. نوموړې زیاتې که پاکستان د غاګامونه په عملی توګه پورته نکړل نو بیا د پاکستان نامه په تور فهرست یا نوملړ کې اچول کې دی شي، چې ور سره به پاکستان د نورو سختو چیلنجونو سره مخ شي. مهتاب حیدر زیاتې که چېرې د پاکستان نامه په بلیک لیست یا تور نوملړ کې اچول کېږي نو په موجوده خراب اقتصاد کې به د پاکستان ولس د نورو سختو سره مخ شي. د پاکستان ټوډے ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د اف ای ټی اف د آسیا هیوادونو لپاره ځیلي ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ یا ای پی جی په دغه ډله کې د امریکا، سکاټلند یارد، انډونیشیا، چین او ترکی چارواکي شامل دي. دغه ډله به په را روانو درې ورځو کې د پاکستان حکومتي بینک یا سټیټ بینک، د خارجه او کورنو چارو وزارتونو د چارواکو، د ترهګرۍ پر ضد جوړې قومي ادارې او امنیت ساتونکو چارواکو ترڅنګ د سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او الیکشن کمیشن د چارواکو سره لیده کاته کوي. د پاکستان ټوډے اخبار دغه خبر زیاتی کې چېرې پاکستانی چارواکو دغه ډله مطمئن نکړه نو د پاکستان نوم به هم هغه شان په خړ نوملړ کې پاتې شي او امکان دی د اف ای ټی اف ډله پاکستان ته د نورو ګامونو اخیستو وخت ورکړي. تیر میاشت فروری 13 نه 28 پورې اف ای ټی اف د پاکستانی چارواکو لخوا د اخیستل شوو ګامونو جاج اخیستو وروسته ویلیو پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، جیش محمد، حقانی نیٹورک او د طالبانو ځنې کسانو سره د غیر قانوني مرستو پاړه تړلو خطرو پوها نه لري. ادارې ویلي د روان کال د جنوري د میاشتې پورې پاکستان د دغه مرستو تړلو لپاره ناکافي کوششونه کړې دي او پاکستان نه غوښتلي د مې میاشتې پورې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو لپاره چټک او پوره ګامونه واخلي. اف ای ټی ایف د مخکنه پاکستان په خړ نوملړ کې اچولې او یره ده چې که پاکستان د دغه نړیوال ادارې سپارښتنې عملي نه کړي نو کېدای شي پاکستان په تور لیست کې واچول شي. اقتصادی کارپوهان وایي د اف ای ټی ایف نه په خړ لیست او نه هم په تور لیست کې نوم د یو هیواد لپاره په نړیواله توګه ښه خبره ده. که یو هیواد په تور لیست کې شامل شي نو د نورو هیوادونو یا ادارو نه قرضونه اخیستل ګران شي او اقتصادي باورتیا یې کمه شي. اف ای ټی ایف د 38 غړو هیوادونو هغه سازمان دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین یا منی لانډرینګ او ترهګرو ډلو د مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتی نظام ته په دې لړ کې د ورپېخو خطرونه د بچ کولو دپاره په کال 1991 کې جوړه شوې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوج پنلوال او سیمه زمت بواتو گی د سیمه او د نړۍ په حالات باندې سوري کل شبی دی دیتا زمنګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په 13 فروری کې هندستان د پلوامه د واقعې په جواب کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د هندستان په قول د پلوامه د واقعې د ذمہوار ګون جیش محمد په مدرسه هوایی حمله وکا. دینه د پاکستان او هندستان ترمنځ د وړاندې نه توجن تعلقات نور زیات توجن شول. هندستان د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د عالمی ترهګر ګرځولو د پاره یو قرارداد د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې پیښ کو، خو چین په تکنیکی بنیادونو دغه قرارداد منځوري دیو ته پرېنه خودو. په دې موضوع د نامتو تجزیه‌نگار مایکل کوګلمن یو تفصیلي تجزیاتي مضمون د امریکې په فارن پالیسی نومي میگزین کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته مسعود اظهر د چین د خوخي ترهګر دی. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې دا ځل ډیر قوي امید کېدو چې چین به دا قرارداد منځوري دو ته پریک دی، خو د مولانا مسعود اظهر خلاف د پیش کېدون کې قرارداد په سلورم ځل د ناکامه کولو نه پس اوس په دې کې هیڅ شک پاتې نشو چې د چین او د پاکستان یارانه ډیره جوړه ده او چین پاکستان چاته هم پر خودو ته تیار نه دی. اسی خو چین په خپل ملک کې په زورګونو مسلمانان د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم په کند کې اچولې دي، خو د خپل یار پاکستان نیازبین ترهګر چاته تزنولو ته نه ورکي. مایکل کوګلمن لیکي چې چین د مولانا اظهر مرسته په داسې وخت کې کړې ده هر کله چې د دنیا د هر ګټنه پاکستان باندې غګونه کیږي چې د هندستان خلاف جنگیدونکو ترهګر پیزوانی کی. د پلواما د واقعې د سلامتی کونسل 500 غړو ملکونو او 500 مستقلو لویو طاقتونو په یو اتفاق غندنه کړې ده. په دې کې چین هم شامل وو. سلامتی کونسل کې د پیشکېدونکو قرارداد تجویز امریکې د فرانس او د برتانیې په سلا کړی وو. امریکې تر اخره وخته پورې کوشش وکړ چې چین هم د قرارداد په حق کې ووټ ورکړي، خو چین سلا نه شو. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاته چې په سویلي ایشیا کې او خصوصا پاکستان کې د چین د بیلټ اینڈ روډ د درنی اقتصادي منسوبي د پاره امن لازمی دی او د امن د پاره د ترهګرو چقول لازمه ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې چین د خپلو درنو منسوبو د پاره پاکستان کې د ترهګرو له طرفه څه خطر نه ویني. د دې لوی سبب دا کې دی چې د جیش محمد غوندي د جنگي ګوندونو د ترهګر کارروایو مرکز د هندستان د ولقې لاندې کشمیر دی. مضمون زیاته چې د ترهګرای او د ترهګرو معاملې چې کله د چین د نن راشي نو چین نسبتا خپل کمزوري یو غور مسلمانان تشپنوم د ترهګرای په تورونو نه یوازې د خپل ملک د نن چقیدلی ساتلې دي، ولی په تیرو ورځو کې په امریکا هم لوی فشار راوړل چې په امریکا کې ډیره دویشت یو غور مسلمانان اونیسی د کومو نه چې چینته خطر ده. مایکل کوګلمن فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د چین روانو درونو منسوبو ته د ترهګرو له طرفه څخه خاص خطر نشته او نه ترهګر د چین منسوبي تاله ترغه کولې شي. خو چین چې په عالمی ادارو کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو د پاره څومره څه کړي دي د پاکستان له خاطره کړي دي، ځکه چې پاکستان د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې د ترهګر او جهادي حملو د پاره د جهادي او ترهګر ګوندونو په مرسته ملګرتیا بدنام دي. کچری چین د مولانا مسعود اظهر خلاف د تحریک د کامیابی پلار کې خنډ شوی نه وي، نو دنیا به د یو غور مسلمانانو خلاف هم د چین د حکومت د کار روایو مرسته کړې وي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې تیر کال امریکا او هندوستان خپلو کې ډیره خواږه کړې وه. ظاهر ده چې د هندوستان امریکې ته نږدې کېدل چین په خپل خیر کې نه ګڼي. په دې سبب چین د ترپګنې په ځای هندوستان سره د تعلقاتو خوږولو فیصله وکړه. د چین وزیر خارجه په کال 2018 کې خپل یو بیان کې هندوستان سره د ترپګنې ختمولو او د خو تعلقاتو شروع کولو د خپل خواهش څرګندونه وکړه. دې نه پس د کال 2018 په اپریل کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د چین دوره وکړه او د چین صدر شی پینګ سره خپل ملاقات کې دواړه ملکونه په یو شمیر کارونو کې په ملګرتیا کولو سلا شول، چې افغان سفارتکارو ته په شریکه د تربیت ورکولو معاملې هم پکې شامل و. د چین هندوستان ته په ورنږدې کېدو دا ګونګوسي شروع شول چې چین یعنی پاکستان خوشې کو او د هندوستان لمنې اونیوله. په دې سبب د پاکستان د اندېښنو د ختمولو او د زړه صفا کولو لپاره چین ته په سلامتی کونسل کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو یو ډېر ښه موقع په لاس ورغله. په دې پاکستان ډېر خوشاله شو او که د چین په باره کې ورته اغیارو په زړه کې څه شکونه اچولي هم وو، هغه شکونه اوس ټول د زړه نه وتی دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوی رادیو دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی وای چې د پښتنو نږدې 1,80,000 تړلې شوي یا بلاک کړل شوي قومي شناختی کارډونه بیرته آزاد کړل شوي دي، یعنی پرانستل شوي دي، او د پاتې 1,55,000 نورو شناختی کارډونو جاج اخیستل کیږي. په دې باندې به هم فیصله وکړي. دغه د پښتنو مسله د ډیر وخت راهسه راچلیږي او د دې لپاره په بیلابیلو فورمونو په پارلمان کې هم اواز پورته کړل شوی دی چې په کومو وجوهاتو باندې دغه شناختی کارډونه بند کړل شوی دي. تفصیلي رپورت په تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار افریدی ویلي د پښتنو نږدې 1,80,000 تړل سوي کامي کارډونه آزاد کړل سوي دي او پاتې 1,55,000 نورو کارډونو جاج اخستل کیږي او وایي چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله هم وسی. داخله وزیر د نادرا پاسپورت او امیګریشن چارواکو ته امر کړی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زر تر زره د موبایل یا ګرځنده دفترونه جوړ کړي او د دې لپاره د ځایي وانانو په خاصه توګه زنانو ته د روزګارونه ورکړی سي. شریار افریدی دغه خبره په اسلام آباد کې د داخله وزارت لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان د ستونزو په اړه رابلل سوی یو غونډه تا کړه. په یاد غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان زاده کمی اسمبلی غړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د پاسپورت ډایرکټر جنرال او د نادرا چیرمین او نور لوړپوري افسران هم رابلل سوي وو. داخله وزیر ویلي چې د وزیرستان د پارلمان د غړو لخوا د راپورته کړل سوو غوښتنو به زر تر زره د ممکنه کولو حسی کوي او ټولی اندیشنې به په ترجی بنیادونه پوره کوي سي. په دغه محل د کورنۍ چارو وزیر شریار افریدی وویل زبا د مرومسوي ولسره منفي خوونه باندې مصالحات نه وکړم او نایز غمایسم، وای چې دا به یقیني کوم چې په تیرو وختونو کې پیدا سوی ټولې غلطي فهمي ختم کړئ سي، تشي خبري ونسي او خلګو مرسته پر رښتیا وسی. شریار افریدی زیاته کړه حکومت د قبایلی زلو د ولس د ترهګری په ضد قربانیانی منی او وس وخت راغلی دی چې د ترهګری له عمله تباسوی د غسیمی آبادی کړئ سي. د د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي مرکزی حکومت به د وزیرستان دولس د حکومت حفاظت او د سیمې د پرمختیا باوري کوي او ټولي ریاستی ادارې په دې لړ کې د قبایلی ضلعو په کامی دایره کې د زم کولو لپاره به اسانتیاوي ورته برابروي. نوموړي په وینا د قبایلی ضلعو د پرمختیا د تحریک انصاف د حکومت په خصوصي پام کې ده او د باجوړ او نورې سیمو ولستا په انټرنیټ یا 3G مبارکي هم ورته ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایټ هاوس ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په وخت په یو لاسلیک کړي حکم کې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمنی تسلیم کړي ده، کوم چې اسرائیل د کال 1948 شپږ ورځنی جنگ کې د شام نه قبضه کړي وي. نور حال په تاسو د وایس اف امریکا رپورټ کې زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د فلسطین چارواکي وای اسرائیل او حماس د مصر په دریمګړتوب شوې د ډزبندې په لوازنامه سلا شوې دي. د دې یو ورځ وړاندې د فلسطین نه په اسرائیل د راکټي حمله ورستو اسرائیل په غزا د جنگي جازونو بمباري کړي. د حماس ټي وی هم د ډزبندې په حق له ویلي دي، خو د اسرائیل چارواکو له تر دې وخت څه نه دی ویلي. د اسرائیل جنگي جازونو 13 ورځ د ماخامې په وخت غزا کې یو شمېر اهداف پښتلې دي چې پکې د حماس د یو مشر دفتر هم پنه کړل شوی دی. د هوایي بمباري وړاندې د حماس مشران پټ شوی وو او داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوی چې ګنې د حماس مشر اسماعیل هانیا د حمله په وخت دفتر کې وو او کنه. د اسرائیل جنگي جازونو بمباري کې د مرګ جوبلې په حق لبندې کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا بمباري پس د هغې شوی چې د حماس وسلوالو یو راکټ په اسرائیل کې یو کور باندې غورځولې چې پکې وو کسان جوبل شوي وو. د حماس لخوا د حمله په وخت د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگتن په سفر وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناستې په وخت د اسرائیل وزیر اعظم وویل چې اسرائیل دا برید نشي زغملی او نه یې د خپل زغملی شي. د ویل اسرائیل به د خپل خلکو او ریاست د تحفظ لپاره هر هغه څه کوي چې څه یې په واس کې وي. په تیرو څو هفتو کې اسرائیل کې دا د حماس دویم راکټي برید وو. هم د دې برید په سبب د اسرائیل وزیر اعظم امریکا ته خپل سفر را لنډ کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ویلي په غزا کې تازه پیښو باندې سخت اندېښمن دی. د حماس لخوا په اسرائیل د راکټي برید ډیر جدي واخیست او وی ویل چې دا نه قبلونکې سرغړونه ده. د تمام خواو باندې غږ وکړ چې د صبر نه کار واخلي. دا په داسې حال چې د اسرائیل وزیر اعظم سره د امریکا صدر لوازنامه لاسلیک کړه او په ګولان غرونو یې د اسرائیل واکمنی تسلیم کړه. صدر ټرمپ وایي چې دې مسلې زیات وخت واغست او دا څو لسیزې مخکې په کار و. د اسرائیل وزیر اعظم وویل چې د صدر ټرمپ د دې لاسلیک سره د اسرائیل نږدې 50 کاله وړاندې عسکري ګټه په سفارتي ګټه کې بدله شوه. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ به په دغه غونډیو باندې قبضه پر ځای ساتو او د لاسه به یې نه ورکوو. د امریکا لخوا د دې اعلان سره د اسرائیلي وزیر اعظم په خپل ملک کې د عمومي انتخابونو نه وړاندې مقبولیت ترلاسه کړی. په داسې حال چې 13 میاشت اسرائیلي پولیسو په نوموړي د بډې رشوتونو د دوکې او د اعتبار ماتولو د پردې جرم لګولو وړاندیز کړی وو. د فلسطین لپاره د پالیسۍ شبکې په نوم د څېړنې ادارې سره کار کوونکي زینه آغا وایي د صدر ټرمپ د ګولان غونډو په حق له دا اعلان ښایي چې هغه وزیر اعظم نتنیاهو ته په اسرائیل کې راتلونکو انتخابونو کې ګټه ورکول غواړي، ځکه چې د نتنیاهو بغیر به د امریکا او اسرائیل ترمنځ ملګرتیا داسې مضبوطه نه وي. دا وایي چې دا به کومه د حیرانتیا خبره نه وي که چېرته وزیر اعظم نتنیاهو انتخابونه ګټي. شام د صدر ټرمپ لخوا په ګولان غونډیو باندې دا اعلان د شام په خپلواکۍ او سالمیت باندې حمله بللې ده. د شام په شمالي سیمه اسرائیل کال 1948 کې د عرب سره په شپږو ورځو جګړه کې قبضه ترلاسه کړې وه او د ګولان سیمه یې بیا په کال 1971 کې قبضه کړه. د صدر ټرمپ د دې اعلان سره د امریکا او د نړۍ د اوږدې مودې پالیسي ماته شوې ده، ځکه چې دوی د ګولان سیمه د اسرائیل لخوا قبضه شوې سیمه ګڼي او د اسرائیل برخه یې نه ده تسلیم کړې. د اسرائیل وزیر اعظم به د نهې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د ماښامې ډوډۍ خوړه او بیا با په امریکا کې د اسرائیل لپاره لابي کوونکې ډلې امریکن اسرائیل پبلک افیرس کمیټې غړو ته وینا کوله، خو دغه منسوخ کړی شو او په اسرائیل د راکټي برید سره سم د سمدستي خپل وطن ته ستون شو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګول پورز د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په حق لا د پلټنو ریپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ستاینه کړې. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو د نوموړي د پوره ریپورت ښکاره کولو غوښتنه کړې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
وائٹ ہاؤس کے خبر و وقت امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دی خبر پخلی کڑے چی خصوصی مشیر رابرٹ مولر پا خڑول کار کڑے او دا چی دا نموڑی ختمی کار سل فیصد پا حاغ تو گو لکا سنگ چی پکار وو. نزدی دا دو کال راہ سے صدر ٹرمپ دا خصوصی مشیر دا پلٹنے بار بار مخالفت کو، خو دا پلٹنے پورا کی دلو سر سام صدر ٹرمپ ویلی چی منچاری با اونغوارو چی دا سی دا یو بل صدر سر هم اوشی. دا یادونی وردا چی دا امریکا خاص یا خصوصی مشیر رابرٹ مولر خپل تحقیقات سر ترس ولی او دا جمعی پر وز د امریکا د انصاف وزارت ته خپل رپورٹ ورکړو. رابرټ مولر خپل رپورٹ د امریکا مشر سرکاري وکیل یالوی سارنوال ویلیام بارتا سپارلو او د کانګرس غړو ته یو خط کې ویلیو ممکنه ده چې د دې اونۍ په اخر کې د رابرټ مولر د فایلو نه د کانګرس غړي هم خبر کړي. هم د اتوار پر ورځ تر سرکاري وکیل ویلیام بارت د مولر د تحقیقاتو یو سمری یا خلاصه جاری کړي وا چې لامل یې په درزونو کسانو تورونه لګولې شي چې پکې د صدر ټرمپ په خوانی نږدې ملګری هم شامل دي. په یو حد کې خاغلی بار د کانګرس مشرانو ته ویلي چې د مولر د پلټنې څخه معلومه شوې چې روس به غیر د سرتپوسا د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې لاسوخنه کړي، او صدر ترامپ او د نوموړي کمپاین د ماسکو سره کوم سازش نه دی کړی چې ګنی د ترامپ سره د وایټ هاوس یا د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ستر سرکاري وکیل ویلي چې په دې راپور کې د صدر ترامپ لخوا د خپلې څوکۍ سمبالولو وروسته د انصاف په لاره کې خندان اچولو په لړ کې کم واضح ثبوت نه دی ورکړی شوی. اوس د دې راپور خلاصه یا سمری جاری کیدلو را پدې خو په کانګرس کې د قانون جوړونکو لخوا بیلابیل ردعمل مخې ته را روان دی. څېړنکاران وایي چې د اټانی جنرال یا ستر سرکاري وکیل لخوا د مول راپور خلاصي یا سمره سره په واشنگتن کې د یو نوی بحث شروع کیدلو امکان دی. د کانګرس ډیموکرات غړي په دې خبره زور ورکوي چې د خلاصې پر ځای د راپور په مکمل توګه جاری کړی شي. خو ولې صدر ترامپ د دغه راپور په اړه دا دلیل ورکوي چې نوموړي کوم غلط کار نه دی کړی. صدر ترامپ د همیش نه دا دریز خپل کړی چې نوموړي نه خو د روس سره کم سازش کړی او نه د انصاف په لاره کې کم خنډه نه چولی. ولې د امریکا استخباراتي ادارو وینا وه چې صدر داسې کار کړی دی. د دې سره سم د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس د غړو نه علاوه د صدر د پارټۍ یعنی ریپبلیکن ګوند غړي هم د پوره راپور د جاري کولو وایي. خو د دې خبرې امکانات کم ښکاري چې ستر سرکاري وکیل به داسې وکړي. د یادونې وړ ده چې د رابرټ مولر د تحقیقاتو بنیادي پوښتنه داوا چې آیا د کال 2018 د صدارتي ووټونه رواندي د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډانلډ ټرمپ انتخابي مرستیالانو د روس په ملاتړ داسې ایمیلونه خو نو ښکاره کړي چې هدف یې د ډانلډ ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات پارټۍ امیدوارې هیلری کلینټن د ریس کمزوري کول وو. دغه ایمیلونه د ډیموکراتیک پارټۍ د نېشنل کمیټې څخه غلا کړي شوي وو. بل پوښتنه داوا چې آیا ډانلډ ټرمپ یو خوشکسمته کس وو چې د ډیموکرات پارټۍ د امیدوارې د بدنامولو کوششونه ورته ګټور شول، او دا چې آیا ډانلډ ټرمپ د خپل ځان او د نورو مرستیالانو د محفوظ ساتلو لپاره د تحقیقاتو د تپاکولو هڅې خو نه وکړي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.